دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي که څه هم د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجه کچه 3% کم شوه، خو وی چې لا هم د بندیانو حقوق له پامه غورځول شوی دی. یوناما نن چهارشنبه د فبروري په 3مه چې د سلواغي 15 سره برابر ده د ملګرو ملتونو د شکنجه په نوم راپور کې ویلي چې د شکنجه تورونه په لوړه کچه سم دي او په وینای له بندیانو سره قانوني چلند ته زیاته پاملرنه نه کیږي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دا هم ویلي دي چې دا راپور د افغانستان د 24 ولایتونو په 13 محبسونو کې له 655 توقیف شوو کسانو سره د مرکو په اساس چمتو شوی چې پکې 515 نارینه، 6 میرمنې، 2 هلکان او 3 نجونې شامل دي. په دغه راپور کې یوازې په حکومتي تاسیساتو کې د شکنجې په اړه تورونه تکتنه شوې ده. په راپور کې ویل شوی دی چې د نورو اندیښنو له منځه یوه دا ده چې د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د بندي شوو نږدې نیمایي کسانو یې ویلي له دوی څخه غوښتل شوي چې هغه سند لاسلیک یا ګوته پرې ولګي چې دوی یې په محتوا نه دي خبر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وخته د یوناما د راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د مشر دیبرا ایلنس ویلي دي چې شکنجه هیڅکله توجیه کېدلی نه شي.
د میدان وردګ سیمه ییزه چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه د دغه ولایت د بهسود له حیثی اول ولسوالۍ څخه تکتیکي شاتک کړی دی. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق نن چهارشنبه د فبروري په 3مه امریکا غږ ته وویل چې د علیپور اړوند وسلوالو په دغه ولسوالۍ پرله پسې بریدونه کړي دي. نوموړي ویلي دي چې یوه وړه پیښه رامنځته شوه تر کومه ځایه چې موږ ته راپور رسېدلی دی پوځي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی. تر اوسه پورې موږ ته جزئیات معلوم نه دي ځکه چې د ولسوالۍ سره اړیکه پرې ده. د بهسود ولسوال عبدالرحمن توفیق امریکا غږ ته وویل چې د علیپور وسلوالو پرله پسې 3 شپې په ولسوالۍ بریدونه وکړل او امنیتي ځواکونو ته د امکاناتو د نه رسېدلو له امله هغوی شاته تک کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې په دغو بریدونو کې 3 افغان سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. محمد حسن توانا چې د علیپور د وسلوالې ډلې ویان دی د حکومتي چارواکو څرګندونې ردی او وایي موږ نه پوهیږو چې څه شوي. د بهسودو په اوله حصه ولسوالۍ کې میشتو ځواکونو په خپله ولسوالۍ پرېښې ده او تللي دي. موږ خبر نه یو چې څنګه یې سقوط کړی. د افغانستان د جمهور رئیس دوم معاون سرور دانش تیره ورځ په سوله ییزه توګه د بهسود د شخړې په حلولو ټینګار وکړو. هغه ویلي چې په دغې ولسوالۍ کې روانه لانجه باید په اساسي ډول حل شي. نن سار وختي په اورزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په یوه نظامي مرکز ځانمرګي موټر بم برید شوی دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن چهارشنبه د فبروري په 3مه امریکا غږ ته وویل چې په پیښه کې 4 تنه پوځیان زخمیان شوي دي. د زیاته کړې ده چې د ملي اردو پولیسو یادګارد مرکز ته نوي سرتیري هم رسیدلي او د سقوط یې مخنیوی شوی دی. سره له دې چې د اورزګان ولایتي مقامات د ننني ځانمرګي موټر بم مسؤول وسلوال طالبان ګڼي خو خپله وسلوالو طالبانو رسنیو ته په دې باب کومه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداروي د نیمروز ولایت په کمال خان بند کې د اوبو ذخیره کولو بهیر پیل شوی دی. د کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري او په 1545 لمریز کال کې د جوړولو کار پیل شوی و خو د نامنیو او ځنو نورو لاملونو او سیاسي تحولاتو له امله یې د جوړولو کارونه ځنډیدلي وو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن چهارشنبه د فبروري په 3مه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي کمال خان بند چې د هیواد یو ستره او ملي پروژه ده د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا یې چارې بشپړې او د اوبو ذخیره کول یې پیل شو. دغه بند گاونډي هیواد ایران ته د هلمند سیند پر بهیدونکو اوبو جوړ شوی دی. نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه پر ورځ 2 اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې یې د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د محدودیت پالیسي له منځه وړي چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د جلا کړل شوو فامیلونو یو ځای کېدل هم پکې شامل دي. د دې فرمان د لاسلیک په وخت کې جمهور رئیس بایدن وویل زه نوی قوانین نه جوړم، زه بد اصول لمنځوړم. دوونه مخکې د خپل ریاست پیلولو په لومړنۍ ساعتونو کې بایدن د ټرمپ لخوا په سرحد کې دغه دیوال جوړولو کارم بند کو چې 14 میلیارد ډالر پرې لګښت راتلو، او وروسته یې هغه د اوږدې مودې ځنډیدلې هغه پیشنهادي قانون کانګرس ته ولیږو چیرته چې قانون جوړونکي د مترقي وکیلانو ترمنځ چې د مهاجرینو د تابعیت ورکولو منتظر دي او محافظه کار وکیلان چې د غیر قانوني مهاجرینو د منع کېدو غوښتنه کوي پرې د اوږدې مودې راهیسې جنجالو. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه د فبروري په 3مه رسمن خپل صحي کارکونکو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین تطبیق کو. د کووید 19 لامل په پاکستان کې د ډیرو تشخیص مریض کال کې نو د مخنیوي د پاره جدي هڅې روانې دي. تر دې یو ورځ مخکې پاکستان د چینایي شرکت سینوفارم لخوا جوړ شوی واکسین د بیجنګ نه وارد کو چې چین ورته 500,000 د مرستې په توګه ورکړي دي. پاکستان په پام کې لري چې د کال تر ختمېدو پورې خپل 70% نفوس ته چې د کووید 19 ناروغۍ د خطر سره مخامخ دي دا واکسین پر تطبیق کړي. په پاکستان کې تر اوسه په کورونا وایروس تقریبا 12,000 کسان مړ شوي او تر 500,000 پرې اخته دي. او د میانمار یا برما په ګنمیشته ښار یانګون کې خلک وایي په پام کې لري چې د پاوز د کودتا په ضد یو ځل بیا نن شپه د دیګونو او څمڅیو په ټنګولو خپل مخالفت څرګند کړي. په یانګون او د میانمار په نورو ښارونو کې خلکو د خپل کورونو دروازو او برندو ته راوتلي یا د خپل کورونو دننه د مدني حاکمیت د پاره ناستي چې د آنګ سان سوچی لخوا هڅول شوې دي. آنګ سان سوچی د 2014 کال راهیسې د میانمار منتخبه ملکی مشره وه. کودتا په داسې وخت کې وشوه چې د میانمار منتخبو استازو د نوی پیتاو ایالت په مرکز کې د نوي پارلمان عمومي مجلس ته تیاری نیو. پاوز ویلی د حکومت نیول زکه ضروری وو چې حکومت د 13 نومبر په میاشت کې د درغلیو په اړه د پاوز لخوا وړاندیزونه او موندنې بی اهمیت وګڼلې. په دې ټاکنو کې د آن سان سوچی ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو په تاشکند کې د اوسپنې د پټلې لارې د دریو هیوادونو د نښلولو د لارې نقشه او پلان یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به د منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي همکاري ډیره پراخ شي. تر اوسه لا د دې پروژې د پیل نیټه نه ده معلومه. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان لوړ پوړو چارواکو د سیشمې پورس په تاشکند کې د اوسپنې د پټلۍ له لارې د درې هیوادو د نښلولو نقشه او پلان په یوه غونډه کې لاسلیک. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پتمر د دې سند لاسلیک د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراخېدو په برخه کې یو ستر ګام په توګه یاد کاوه. ویل چې د دې پروژې په تمویل کې به د افغانستان نړیوال شریکان مرسته
وکړي.
نن موږ د مزار شریف، کابل او پېښور د لوی لارې د پلان او جوړولو په برخو کې یو ډیر مهم قدم اخلو. نړیواله مالی ادارې زموږ د غواخون کې خو هیله لرون کې صفه د پرمختګ او هوساینې په برخه کې د ډاډ وړ شریکان دي.
هغه وړاندې د امریکا د پرمختیایي نړیوال ادارې USAID، نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او د اسلامي هیوادو د بانک څخه افغانستان سره په تیرو شل کلونو کې د مرستو له امله مننه وکړه. په دې غونډه کې د ازبکستان د صدر اعظم براسیل سردار عمر زاکوف او د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي عبدالرزاق داود هم برخه لرله. اوس مهال په افغانستان کې په مجموعي ډول چې 241 کیلومترو په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ په درې سرحدي ولایتونو بلخ، فاریاب او هرات کې شته دي، چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران د اوسپنې پټلۍ د افغانستان دننه سرحدي سیمو سره نښلي. تر اوسه لا د دغې پروژې د کار د پیل نیټه نه ده معلومه او هم د پروژې لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو په هکله جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې عمومي رئیس محمد یما شمس وایي چې دغه پروژه د دې ادارې په لومړیتوبونو کې شامله ده.
اولین بحثی است چې تور ما بتوانیم کې شبکه خط آهن
لومړنی بحث دا چې څنګه موږ د ګاونډیانو د اوسپنې پټلۍ د افغانستان له نږدې نگدی سرحدی بندرونو سره وصل کړو. دوهم دا چې نگدی سرحدی بندرونه د نگدی خارونو سره لکه د حیرتان بندر د مزار شریف خار سره مو چې وصل کړ. همدا شان تاسو شاهد وي چې اقینه مودان خوې سره ونخلوله. لخاف څخه پټلې هرات خار په لور راوړو د اساسي پالیسی ده. زموږ راتلونکي پلانونه را روان کال چې په مخ کې دی، سږ کال که زموږ مطالعه او ډیزاین بشپړ شي، د کندهار سپین بولدک، د تورخم پیښور یا تورخم جلال آباد او د شیرخان بندر کندوز زموږ په کاري لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې د معلوماتو له مخې دا اداره په پام کې لري چې د 5300 کیلومترو په اوږدوالي باندې په افغانستان کې د شمال او ختیځ او د لویدیځ او جنوب ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ یوه ملي شبکه چې افغانستان به د خپلو ټولو ګاونډیو سره ونښلي جوړه کړي. دا اداره وایي چې تر اوسه د 3300 کیلومترو په اوږدوالي باندې د اوسپنې پټلۍ د شبکې د جوړېدو امکانات مطالعه شوي دي. یما شمس وایي چې افغانستان په 15 پړاوونو کې د ګاونډیو او دلته په هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پلان
لومړنی دالیز د مزار شریف څخه تر هرات پورې دی چې سرحدونه له فرعي لارو سره نښلول کیږي. دوهم دالیز د هرات څخه کندهار ته او دریم دالیز د کندهار څخه تر کابل پورې، څلورم دالیز د مزار شریف څخه تر جلال آباد پورې دی او پنځم دالیز د کانونو د سکتور د ودې دالیز دی.
معدني استه
د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د غځولو پروژه د جنوبي او منځنۍ اسیا د نښلولو په برخه کې یو مهمه پروژه ګڼي او وایي چې د دغې پروژې په تکمیلېدو به په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو لوی بدلون رامنځته شي. د اقتصادي چارو کارپوه قیس محمدي وایي چې په دې پروژه کې نه یوازې دغو درې هیوادو ګټه ده، بلکې ټوله سیمه به ترې ګټه پورته کړي. خو ښاغلی محمدي وایي چې د افغانستان په حدودو د اوسپنې د پټلۍ غځول یو ستونزمن کار دی چې ډېر وخت او زیاتو پیسو ته اړتیا لري.
زه فکر کوم دغه پروژه ډېره زیاته مهمه ده او برعکس د نورو پروژو لکه ټاپي یا کاسابیار لسوه چې په هغې کې د یوه اړخ ګټې ډېرې زیاتې دي نسبت د بل اړخ نه او داسې ټولیزه علاقمندي پکې نشته ده، دغه پروژه کې ټولیزه علاقمندي موجوده ده.
هغه وایي چې په پاکستان او ازبکستان کې بیا له وړاندې د اوسپنې پټلۍ شبکې شته دي چې دا کار د پروژې په چټکېدو کې
افغانستان د ازموینو ملي اداره د کانکور د ازموینو په پروسه کې د هر اړخیزو اصلاحاتو خبر ورکړي او وایي چې په دغه پروسه کې د مفسدو کړیو او زورواکو د مداخلې مخه نیول شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه په کانکور کې اصلاحات تاییدوي، خو وایي لا هم د دغه پروسې په اړه شکایتونه شته او باید پکې بشپړ شفافیت رامنځته شي. په دې اړه په موقع د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې رئیس پوهاند عبدالقدیر خاموش د چهارشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولایتونو کې سیمه ایزو زورواکو او مفسدو کړیو د کانکور په ازموینه کې مداخله کوله چې اوس یې مخه نیول شوې ده. ښاغلی خاموش د کانکور د ازموینې په پروسه کې هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبر ورکړ او ویویل چې د اصلاحي اقداماتو په نتیجه کې اوس هیڅوک نشي کولی چې په دغې پروسه کې مداخله وکړي. خو هغه وویل چې اوس هم په یو شمیر خصوصي کورسونو کې د طب پوهنځي ته د کامیابولو په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي او زیاته کړه
هیڅ کس نه میتونه که بازار، هیڅ کس نه میتونه با پول،
هیڅوک نشي کولی چې د زرو او پیسو له لارې له دغې ادارې څخه د کامیابۍ نتیجه ترلاسه کړي. که چیرې څوک په دې برخه کې شواهد وړاندې کړي چې کوم کس د پیسې ورکولو له لارې بریالی شوی، زه د دې ادارې د مسؤل په توګه حاضر یم چې محکمې ته لاړ شم او ځواب ووایم او په جرأت سره وایم چې زما ګرانو هیوادوالو، خویندو او ورونو، پام چې ونه غولېږئ.
هموطنان عزیز ما، خواره برادرما، فریب کلاهبردارو را نخورین.
ښاغلی خاموش دغه راز وویل چې پخوا به یو شمېر کسانو د بل چا پر ځای د کانکور ازموینه کې ګډون کوه، خو اوس پروسه بایومیټریکي شوې او هیڅوک نشي کولی چې د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي. د افغانستان ولسی جرګه د کانکور د ازموینې په پروسه کې د اصلاحاتو او شفافیت راوستل تاییدوي، خو وایي چې لا هم په دې برخه کې شکایتونه شته دي. د دغې جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د ازموینو ملي اداره باید په دې پروسه کې بشپړ شفافیت رامنځته کړي.
اوس په دې ارتباط باندې د ګرانو هیوادوالو شکایتونه تر ډېره حده پورې کم شوي دي او موږ په دغو کمو شکایتونو هم قناعت نه کوو او مسؤلین دې ته رابولو. همیش چې دوی باید په خپل چارو کې سمون راولي، هغه تخنیکی یا نور تیروتنه چې لا هم تر اوسه پورې په چارو کې شتون لري هغه باید تصحیح اصلاح او ټول ته د قناعت وړ وګرځوي.
د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو په اساس په 1499 مریض کال کې د 12 ټولګي کابو 198,000 فارغانو د کانکور ازموینې لپاره نوم لیکنه کړې وه، چې له دې شمیرې څخه باندې 115,000 کسانو په دې ازموینه کې ګډون وکړ او 102,000 او 568 کسه د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شول. دغه ادارې ویلي چې په بریالي شوو کسانو کې کابو 6.5% نجونې وې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
راپورونه ته ادامه ورکړئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د مهاجرت په موجوده قوانینو کې د بدلونونو راوستو په منظور څو اجرایه فرمانونه صادر کړی دي. په دې اړه د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د خبريالې د رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه پورز د مهاجرت په باب د بخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د پالیسۍ وو د ختمولو او د مهاجرت په قانون کې د اصلاحات راوستلو او اصلي کولو په خاطر اجرایه فرمانونه صادر کړل. ښاغلی بایدن په خپل لنډه وینا کې ویل چې حکومت به د لاتینی امریکا د هغو کډوالو کورنۍ او د غړو ته ځای کولو لپاره کاري ډله جوړه کړي چې متحده ایالات ته په غیر قانوني توګه د راوختلو په وخت یو له بل نه جلا شوي وو. غواړو چې په دې اړه د پخوانۍ ادارې د ملي آر او شرم هغه پالیسي نوره پای ته ورسو چې په نتیجه کې کم کې ماشومان د خپل مندو او پلرونو له ګوګل نه په سرحدي علاقو کې په زور جلا شي. همداراز ښاغلی بایدن په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه د اخستلو په موجوده قانون باندې لسره د ارزیابۍ پاړه او هم د موجوده حقوقي سیستم د اصلاح کولو په غرض اجرایه فرمانونه صادر کړل. ښاغلی بایدن ژمنه کړې چې هغه قوانین به فسخ کړي چې د پخواني حکومت په دور کې نافذ شي. د دې فرمان لمخې به د متحده ایالاتو د مهاجرت ادارې چارواکي د هغو کډوالو پر دوسیو باندې لسره غور کوي چې د لاتینی امریکا هیوادونه د مکسیکو د سرحد په لاره متحده ایالات ته د سیاسي پناه د حاصل په غرض باندې راوختي وو. بایدن د ادارې دغو اقداماتو د مهاجرت طرفداران خوشاله کړي دي، خو هغه وایي چې له حکومت نه په دې ارتباط د نورو کوټولو اقداماتو توقع هم کوي. خاغلی بایدن دا وروستي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړي دي چې د متحده ایالاتو د جنوبي سرحد په غاړه د لاتینی امریکا په زرهاو مهاجرین د خپل سرنوشت انتظار کوي. له تقریبا 30 کال نه منتظر دي. پخوانی جمهور رئیس ترامپ د خپل حکومت په څلور کلن دوره کې هغه شپږ شپېته زره کډوال بیرته مکسیکو ته ولېږل چې په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي وو او ځینې کورنۍ یو له بل نه جلا شوې. د ترامپ د حکومت په دوران کې لږ تر لږه 5,500 کم کې ماشومان چې د خپلو میندو او پلرونو له ګوګل نه په زور جلا شي وو. په داسې حال کې چې یو زیات شمېر بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. 600 ماشومان اوس هم د خپل سرنوشت په انتظار دي. ښاغلی بایدن د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو په غرض کانګرس ته یو قانوني مسوده د غور او بحث لپاره لیږلې وه. لبل خوا د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د یو کانکریټي امنیتي دیوال جوړول چې د ټرمپ ادارې خپل غټه کارنامه ګڼله، ښاغلی بایدن په پروژه باندې د دوه میاشتو لپاره د کار د ځنډولو امر کړی دی. جمهور رئیس بایدن الیجاندرو مایورکاس چې مور او پلار یې اصلا له کیوبانا متحده ایالاتو ته هجرت کړو د کورنی امنیت د نوي وزیر په توګه نومولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د متحده ایالاتو سرحداتو او د مهاجرت ادارې سرپرستی په غاړه لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا سنا مجلس روانه میاشت د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ دومه تاریخي محاکمه پیلي. په دې محاکمه کې رای گیری کیږي چې آیا ټرمپ د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ماڼۍ د بلوا په هڅولو کې ګرم وګڼل شي او کنه. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
څو څونه وړاندې مظاهره کوونکو له همدې دالې څخه پر پولیسو يرغل وکړ. د اساسو د مجلس دیموکراتانو د جنوري په 15مه نیټه د اساسو مجلس ته د محاکمه مسوده ولېګله. د غیله مخې په پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ رسمان دا تور لګولې چې مظاهره کوونکي په دین ناسمو ادعاګانو باندې وپارول چې د تیر کال د ټاکنو نتایج غلا شوې دي.
موږ به هیڅ کله له هڅو نه لاس وانخلو او هیڅ وخت به ماته ونه منو.
په ټول امریکا کې یو څلور شپې تک سان د جنوري د شپږمې د محاصرې په تړاو نیول شوې او لسلګونو نورو څخه څیړنې پیل شوې دي. د کورنۍ افراطیت تهدید اوسم جدي او عاجل ګڼل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت په دې ورستۍ کې خبرداري ورکړ چې د کالیفورنیا یو کس په واشنگټن کې د ودانۍ د منفجر کېدو د طرحې د کاغلو په تور نیول شوی دی.
ترامپ باید محاکمه او محکوم شي څو په آینده کې هیڅ جمهور رئیس فکر نه کړی چې د پاتسون او تمرد لپاره تحریک کول سم کار دی.
د بلوا دقیقا یو نه ورسته کله چې ترامپ جمهور رئیس د امریکا د استازو مجلس د 202 د شو موافق او یو سلوونی وی مخالف رای باندې پریکړه وکړه چې هغه محاکمه شي. یو شمیر جکپور جمهور غوښتونکو هم په توضیحوالو کې د ترامپ وانډا تایید
کړ.
خلک په دروازو پارول شوی وو. هغه د جمهور رئیس او نورو ځواکمنو خلکو په واسطه تحریک شوی وو.
د دې لپاره چې جمهور رئیس مجرم وګڼل شي په سنا کې له درې څخه دوه برخې رای پکار دی. که فرض شي چې ټول 50 دیموکراتان د هغه د مجرم ګڼلو لپاره رای ورکړي نو په کار ده چې ولز جمهور غوښتونکو کې سناتوران هم د خلاف رای ورکړي. یوازې 50 جمهور غوښتونکو د محکمې د جوړېدو لپاره رای ورکړي ده. او نور بیا د پخوانی جمهور رئیس محاکمه د اساسي قانون سره برابر نه ګڼي. دیموکراتان اندیښمن دي چې د مجرم ثابتولو لپاره د جمهور غوښتونکو کافي رای نه لري او د سنا محکمه به د جو بایدن د حکومت په لومړی اونۍ کې منحرفه شي. یو شمیر کسانو د رسمي سرزنش په مسله کې د رای ورکولو پیشنهاد وکړ خو سرزنش هیڅ ډول عواقب نه لري او دا داسې ولار دي چې جوړ دیموکراتانو رد کړی ده.
قوم کوي چې بل ډول فکر و نه کړی. محکمه به جوړه شي ملت او موږ او تاسو ټول ته به د پخوانی جمهور رئیس په وړاندې په ډیر وضاحت شواهد وړاندې شي. په موږ کې به هر یو هغه وویني.
که څه هم د ترامپ په حقوقي تیم کې تغیرات راغلي خو نو موري وسه مدا کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوی ده. کارپوهانوی د اکثریت رای سره کېده چې هغه بیا په فدرالي اداره کې لکار کولو نه کړی خو مجرم ګڼل کېدل احتمال نه لري. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې دوه ځله محاکمه کیږي او لومړی په خوانی جمهور رئیس بوي چې په سنا کې محاکمه کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په میانمار د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې. بایدن د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې په هر ځکه چې دیموکراسي تر بریټ لاندې وي د هغه په وړاندې به ودری. د امریکا ولسمشر وویل امریکا پر میانمار هغه مهال بندیزونه لري کړی و چې دغه هیواد د دیموکراسي پر لور ګام اخیستل پایل کړ. په مکې رپورت
په میانمار کې د ملکی حکومت او پاوس ترمنځ د ټاکنو د شفافیت په اړه لډیرو ناندروي ورسته پاوس پر واګ منګولي خخې کړی. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د آن سانګ سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شوی وو خو پاوز وایي په ټاکنو کې درغلی شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې ویل ښایي دې ته اړتیا وي چې پر میانمار یو ځل بیا د یو لړ بندیزونو په لګولو غور وشي.
متحده ایالاتو په تیرو لسیزو کې د دیموکراسۍ په لور پرمختګ پر اساس پر برما بندیزونه لرې کړل. د دې پرمختګ بیرته په شاتګ به د دې اړتیا رامنځته کړي چې موږ د خپلو بندیزونو په قانون او صلاحیتونو سمدستي بیا کتنه وکړو او بیا به یو مناسب اقدام وکړو.
چین چې په میانمار کې هي اړیکې ساتلې او د پاو سره ډیر نږدې دی دغه پیښو ته کم اهمیت ورکړی او لږ کېلو اړخونه یې غوښتي چې خپل اختلافات په مناسب ډول حل کړي.
د نړیوال ټولنې ټولې کړنې باید د میانمار د سیاسي او ټولنیز ثبات او سولې لپاره مناسب وي او د لانور لانجو شخړو مخنیوي وکړي.
د آسیا د چارو ځینی څارونکو وایي په میانمار کې د پاوز لخوا د قدرت واګینی ولبه د بایدن د ادارې لپاره یو ستونزې وي.
د بایدن ټیم باید معلومه کړي چې څنګه د آسیا سره خپل شمولیت د دیموکراسي په غوړه ګڼلو او دیموکراسي ته ارزښ ورکول سره چې د بهرنۍ تګلارې محور به وي معیاري کړي. خو د بایدن ټیم باید د حقیقت په پام کې نیولو سره دا کار وکړي چې دوی په میانمار کې ډېرې کمې ګټې لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې د میانمار د سیاسي مشرانو نیول پر دموکراتیکو اصلاحاتو یو کلک گزار دی او له پاوزي غوښتي چې د انتخاباتو نتایجو ته درناوی وکړي.
عمومی منشی ټینګار کوي چې د تیر کال د نوامبر په عمومي ټاکنو کې د آن سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیگ په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی چې د میانمار د خلکو ښکاره اراده منعکسه کوي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو په لاره کې په ګرانه ترلاسه شوې بریا ده.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې د پاوز مداخله غندلې ده. د نیول شویو کسانو د سمدستي خوشی کېدو او د ټاکنو د پایلو د درناوي غوښتنه یې کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د وروستیو پیښو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د کابل کندهار د لوی لارې لسکونو لارې چلوونکو په یاد لار د پولیسو له لورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو په خبرګون اعتراض کړی. دوی د اعتراض په ډول خپل لارې هم درولي او پر یاد لارې د ستونزې د حل تر وخته پورې خپل تګ راتګ درولې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی د باروډونکو لاریو د چلوونکو د ادا پاړه جدی پلاټنې کوي او سرغړاون کې پولیس به عدالت ته وسپاري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورت را لګلې.
د کابل کندهار او هرات د لوی لارې هغه لزګونه موټریز لاري چلون کې دي چې پر یاد لار باندې د پولیسو له چلن څخه شکایت کوي. لاری چلون کې زیاتی چې د پرا هلمند کندهار زابل او غزنی ولایتونو په اړوند سیمو کې د لوی لاري پر سر د پولیسو پوسټې ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي او سپکاوي کوي.
ټوک ټوک دی आवाज دا مچو نه دی دا ټول مټرا وشته سي
ګرد په وډانه کې سري
او نه غواړو دا پوسټې نه غواړو دا کوټ
زر افغاني 200 افغاني در څه غواړي د مټر ټیج درولي ټوب جي درولي وروره پیسې در څه اخلي وروره جلدک داغه سي
وروره مش د کندهار وزو تر کابل به شهر صفا پوسټه ده سنگر پوسټه ده 15000 کاته زر کله زر کچ
د غراز ځنی هغه لاري چلون کې چې د پولیسو له بات چلن سره مخسوي مطبات ته پرې د سوي تشدد بیلګه هم وړاندې کړي. دوی ځکه چې د حالت خپل کار روزګار څخه ستړي کړي او د سونز د حل تر وخت پورې کار بندیز اعلان کړي دي.
دا زما پښتې دی ورته وګوره دا دی ماته دا زه په کله شو کوپاله په دې سترګ کې والیم زمټر د دې ځای بار کمه ده د شتکر بولی طالب یا ال قاعده بولی د د د لاس زد ال قاعده په سیمه کې زم ما ته امن دی د دای چې د شتګر نه دی په سپین لیس کې دی د په سیمه کې زما سره اتیا زره کالداري اخی په نورک
چې ورکه نه کې موږ د سات پورې خپل ارتال نه پرېږدو چې دغه پوسې د نورک د تودی چې نه د مکور او دغه ایرات پورې د شکنه خود دغه ټول د پرا پورې چې ټول ورکه نسی.
په ورته وخت کې د کورنی چار وزارت د کابل کندهار او هرات لوی لاري د لاري چلوونکو د ننني اعتراض په خبرګون کې وایي چې دوی په دې باب پلټنې کوي. د کورنی چار د وزارت ویان طارق اریان آشنا رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د لاري چلوونکو خپل اسناد له دوی سره شریک کړي ترڅو تورن کسان عدالت ته راکاش کړي. د په دې باب دا شی ویل
د قسمت دای کې صورت گرفته هیڅ پولیس حق نه داره کې
د مسیر شاهراد د خازي بزنه. د وای د دې دا پاره چې سوي هیڅ پولیس حق نه لري چې د لوی لارو پر سر لچا سخ پیسې واخی. په هغه صورت کې چې موږ اسناد تر لاسه کړو او یا کوم داسې پیښه ووینو دا ډول کسان به د عدالت منګولو ته سپارل کیږي او مجازات به ویني. له خپل هیوادوالو څخه چې پر دې لار باندې تګراته کوي غواړو چې په دې برخه کې هر ډول اسناد زموږ سره شریکي ترڅو هغه کسان چې زموږ د هیوادوالو د زورونی سبب ګرځي مجازات شي او په اني وخت کې د ادا چې سوي ده زموږ لپاره ډیر مهم ده او موږ یې په اړه څېړنې کوو
و در این حال یه دا هم بر ما مهم است و ما ایره بررسی میکنیم.
د لوی لارو پر سر له نامنوی سره پر یو وخت د غیر قانوني پیسو اخیستل یواله غوستونځ څخه دی چې لډیر مدیره هيسي یا دیږي. عمومي باور د دې چې لدی کبل د لوی لارو پر سر لبی نظمي سره ترڅنګ پر دولت د عام خلکو باور ته ځان رسیدلی او د خوراکي توکو په مارکیټونو کې هم د لوړی کرایې لکبل د توکو پر نرخ بعده اغیز وسوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.